پخین دوه بجې دی د ازادي راډیو روانه خبرونه ته زه فریده هور سیفی درته خراغلاست ویم او ری چې د افغانستان د کورونا چارو وزارت وی د انتخاباتو د امنیت په اړه د ملي امنیت د شورا د سپارښتنې د عملی کولو لپاره به کار وکړي. د چې کوم سپارښتنې دی په دې اړه راپور ووري. چارواکي وایي په تورخم کې امنیتي وضعیت ښه دی او لار خلاصه شوې ده. په خبرونو کې راغلی دی د ایران یو خبری آژانس نن هغه راپور تصحیح کړ چې د پخانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی له قولې د سوریې د حکومت پر مخ پر ضد سخت انتقاد خپور کړی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو ته لا هم د امریکا لخوا د هغو شواهدو په اړه چې وایي د ولسمشر بشار الاسد حکومت کیمیاوي وسلې کارولی دي قناعت نه دی ورکړی شوی. او په دوبۍ کې د یوې ازبکې میرمنې لخوا جوړه دیارلس ساعته لانجه د دې میرمنې له نیولو وروسته پای ته ورسېده. خو لومړی به راشو د افغانستان پیښو ته. جمیله ظریف د افغانستان تازه خبرونه راوړي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. ایساف ځواکونه وایي چې د تورخم په نننۍ حمله کې درې تنه حمله کوونکي وژل شوي دي. په کابل کې د ځوانانو یوې شبکې اندېښنه وښودله چې په هیواد کې راتلونکو انتخاباتو ته ځینې ائتلافونه په قومي اساس جوړ شوي دي. او د ولایتي شوراګانو یو شمېر ښځینه غړي شکایت کوي چې په خپلو سیمو کې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
پوره خبرونه په افغانستان کې د ایساف ځواکونه وایي چې په تورخم کې د امریکایي ځواکونو یوې قرارګاه ته نږدې په نننۍ حمله کې بهرنۍ عسکرو ته زیان نه دی وښتی او درې تنه حمله کوونکي پکې وژل شوي دي. د ایساف ځواکونو لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د وسلوالو طالبانو دغه حمله یوه ناکامه حمله وه. د تورخم د امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دې سیمه کې نن سهار شاوخوا شپږ بجې لومړی د امریکایي ځواکونو یوې قرارګاه ته نږدې څو چاودنې وشوې او بیا نښته پیل شوه. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ادعای کړی چې بهرنۍ ځواکونو ته یې درانه تلفات اړولي. په کابل کې د ځوانانو یوې شبکې اندېښنه وښودله چې په هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو ته ځینې ائتلافونه په قومي اساس جوړ شوي. د تغییر او اصلاح لپاره د ځوانانو شبکې ویان میسم احسانی وایي چې له دغو ائتلافونو څخه باید د خلکو د نفاق لپاره کار وانخیستل شي. دای وای د ائتلافونه د ډیموکراسۍ د تقوی په برخه کې ډیر ګټور دي. خو په یو شرط چې له دې ائتلافونه او ګوندونو نه د ملي نفاق لپاره کارونه خستل شي. د ځوانانو شبکه په داسې حال کې دغه اندېښنه ښیي چې تیرونی د افغانستان انتخاباتي اتحاد خپل موجودیت اعلان کړ. د ولایتي شوراګانو کې یو شمېر ښځینه غړي شکایت کوي چې په خپلو سیمو کې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د ولایتي شوراګانو د ښځینه غړو دوه ورځنی سیمینار نن په کابل کې پیل شو. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې په کابل کې د ښځینه وکیلانو په سیمینار کې به د دوی ستونزې وڅېړل شي او د حل په لارو چارو به خبرې وشي. او د کورنۍ چارو وزارت وایي د ملي امنیت شورا له سپارښتنې سره سم به د راتلونکو انتخاباتو د امنیت لپاره جدي هڅې وشي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
د کورنۍ چارو وزارت د انتخاباتو د امنیت ټینګښت کې مسؤلیت لري. د نورو امنیتي نهادونو سره به یو ځای د هغه لارښوونې او هدایات چې په امنیت شورا کې کورنۍ چارو وزارت ته ورکول شوی دی د هغه په روشنۍ کې به ټول تدابیر نیسي، یعنې ډېر ژر به کار شروع شي.
تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا د انتخاباتو لپاره د ښه امنیت ټینګولو په خاطر د انتخاباتي مرکزونو پر امنیتي پلان د بیا غور غوښتنه وکړه. د افغانستان راتلونکو انتخاباتو ته د رای ورکولو شاوخوا شپږ زره او اته سوه مرکزونه په پام کې نیول شوي دي. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د نیمایي دغو مرکزونو امنیت د ډاډ وړ دی او نورې د بېلابېلو کچو له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ایران یو خبری آژانس نن په ډیره خوړی سره د هغه راپور د تصحیح هڅه وکړه چې د پخوانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی له قولې د سوریې د حکومت پر ضد سخت انتقاد خپور کړی و. د ایلنا په نوم د ایران د کارګرانو نیمه رسمي خبری آژانس پرون د رفسنجانی له قوله لیکلی و چې وایي د سوریې خلک د خپل حکومت لخوا په کیمیاوي وسلو په نښه شوي او اوس باید د بهرنیانو له حملې سره مخامخ شي. خو د خبری آژانس سمدستي د دې خبر یوه نوې بڼه خپره کړه. د خبر په نوې بڼه کې د رفسنجانی له قوله لیکل شوی چې د سوریې خلک له یوې خوا د کیمیاوي وسلو په وسیله په نښه کیږي او له بلې خوا باید د بهرنیانو له حملې سره مخامخ شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي مسکو ته له همدې امریکا لخوا د هغو شواهدو په اړه چې وایي د ولسمشر بشار اسد حکومت کیمیاوي وسلې کارولې دي قناعت نه دی ورکړل شوی. لاوروف د مسکو د نړیوالو اړیکو د دولتي انسټیټیوټ محصلینو ته په وینا کې وویل چې دا په څرګنده د مور مېری د سلوک خبره ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبه پورز وویل دی اوس قانی شوی چې د اسد حکومت د اگست په 28مه د څه باندې 1400 کسانو د وژنې لپاره له کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستی. په همدې حال کې عربي ټولنې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په عکس العمل کې د دې هیواد پر ضد د نړیوالې ټولنې له اقدام څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. قدر منوریدونکو د سوریې په اړه اړوند وروستي تحولات په همدې خبرونه کې په یو راپور کې اوریدای شي. اوس پاتې خبرونه واوري. متحدو ایالاتو او ملګرو ملتونو په عراق کې د جلاوطنه ایرانیانو پر یو کمپ وروستۍ حمله غندلې ده. د راپورونو له مخې په دې حمله کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي. د ایران د حکومت مخالفې ډلې مجاهدین خلق پر عراقي ځواکونو تور لګولی چې د یکشنبې په ورځ پر اشرف کمپ برید کړی، خو عراقي چارواکو دا تورونه رد کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي دي چې د غمجنې پیښې سخت خواشینی کړی او د په وینا عراقي چارواکي باید په دې اړه تحقیقات وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په انتخاباتو کې خپل اصلي سیال د سوسیال ډیموکرات ګوند کاندید پیر شتاینبروک سره په یو ټلویزیوني مناظره کې ګډون وکړ. د تیر شپې د 90 دقیقې مناظره کوم روخانه ګټونکی نه درلود. په مناظره کې میرمن مرکل د یونان او په یوروزون کې د شاملو نورو کمزورو هیوادونو په برخه کې د خپل کلک دریز دفاع وکړه او ویل چې د اصلاحاتو لپاره فشار راوړل مهم و. دواړو کاندیدانو ویل دوی نه غواړي جرمني ځواکونه په سوریه کې پوځي مداخله وکړي. میرمن مرکل په دې اړه وویل
Nein, Deutschland wird sich nicht beteiligen und Deutschland kann sich im Übrigen auch
Na, Germany bei yawaz de malgaro malatuno ya de NATO ya europai tolane de mamuriyat pa surat ke pa jagra ki gadun wakri mug hara lara azmiyo aw za khushalaim che mug la ham waqt laru so de malgaro malatuno la lare pa de barkha ke iqdam wakru. د نظر پختنو لمخه اټکل کېږي چې د مرکل مسیحي دیموکراتیک بلاک به په سلو کې د څلوېخ تورایو په ګټلو سره په لومړي ځای او سوسیال دیموکراتان به په سلو کې د کم د څه کم 15 تورایو په ګټلو سره په دوهم ځای کې وي. په دوبۍ کې یوې ازبکه میرمنې د یوې ازبکه میرمنې لخوا جوړه 14 ساعته لانجه د دې میرمنې لنیول کېدو وروسته پای ته ورسېده. د ادعا کوله چې ځان وژونکی واسکټ یې اغوستی، خو وروسته معلومه شوه چې هغه واسکټ جالي و. دا میرمن چې یو ماشوم هم ورسره و نن د دوبۍ د عامد سرنوالۍ دفتر ته ننوته او ګواښي وکړ چې که چارواکي له هغه سړي سره چې ویل یې د ماشوم پلار دی د دې لانجه حل نه کړي نو ځان به والوزوي. پولیس وایي نن سهارنۍ لانجه هغه مهال په سولیز ډول پای ته ورسېده چې د میرمنې له خبرو وروسته د جالي چاودیدونکو موادو واسکټ دوی ته وسپاره، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. او په ګرجستان کې د پخوانی شوروي د دیکتاتور مشر جوزف ستالین نوې مجسمه نن له پرانیستل کېدو 2 ساعته وروسته تخریب شوه. ناڅرګندو کسانو تیره شپه په تیلاوي ښارګوټي کې چې د پلازمینې تبلیسي په 100 کیلومتره کې پروت دی پر دې 2 متره لوړې مجسمې نارنجي رنګ وشینده. دا مجسمه چې په سیمه کې د ستالین د دوستانو د ټولنې لخوا د دوهمې نړیوالې جګړې د قرباني سرتیرو په یاد جوړه شوې وه پرون پرانیستل شوه.
دا ازادي رادیو د چه هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر و بجو خبرونه کوي. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو د امنیت په اړه د ملي امنیت د شورا د سپارښتنې د عملي کولو لپاره به کار وکړي. چارواکي وایي په تورخم کې اوس امنیتي وضعیت ښه دی او لاره خلاصه شوې ده. غزنی او میدان وردګو کې د طالبانو پر ضد په عملیاتو او چاودنو کې د 14 تنو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړې شوې. د سوریې د روان کړکیچ په اړه وروستي معلومات خبرو. پکتیا او د راتلونکو ټول ټاکنو وضعیت د دې اونۍ د ځوان فکر د پروګرام موضوع ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو د امنیت په اړه د ملي امنیت د شورا د سپارښتنې د عملي کولو لپاره به کار وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د یکشنبې د ورځې په غونډه کې چې د افغان ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ جوړه شوې وه، له امنیتي ادارو غوښتل شول چې د انتخاباتو د امنیت ټینګولو پر پلان له سره غور وکړي. معصوم میوند او په دې اړه نور جزئیات.
په افغانستان کې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه امنیتي اندیښنې بل اخره د هیواد ملي امنیت په شورا کې هم یادې شوې. د ولسمشر حمید کرزي په مشرۍ د دې شورا د یکشنبې د ورځې په غونډه کې سپارښتنه وشوه چې د دغو انتخاباتو پر امنیتي پلان دې له سره غور وسي او د سراسري انتخاباتو لپاره دې لا ښه زمینه برابر شي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت مسؤلین ډاډ ورکوي چې د امنیت شورا وروستۍ سپارښتنې به عملي کوي. د دې وزارت بیان صدیق صدیقي د دوشنبې پر ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ادارو ته د راتلونکو انتخابات امنیت ټینګول ډیر ارزښت لري.
کورنۍ چار وزارت هم د امنیت د شورا د هدایت پر اساس باندې د ټول هغه تداوی چې ضروري دي هغه به نیسي. په دې ځای به کار شروع شي. کورنۍ چار وزارت خپل تلاش به وکړي هر هغه امکانات چې ضرورت دي هغه به لاس باندې ونیول شي. نو ټول تلاش به انشاءالله وشي ترڅو دا کار په یو فضا کې انتخابات په یو آرام او امنیت فضا کې ترسره
شي. د ملي امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د کورنۍ چار وزارت سرپرست ویلي چې د رای ورکولو شاوخوا نیمه مرکزونه له امنیتي ګواښونو سره مخ تیم. د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخابات پورس په شول افغانستان کې د رای ورکولو څه باندې 6300 مرکزونه په پلان کې نیولې. خو د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د څه باندې 3400 مرکزونو امنیت د ډاډ وړ دي او نور د لږ ډیر او یا منځني کچې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. که څه هم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین ډاډ ورکوي چې د راتلونکي لمریز کال د ورځې تر میاشتې پورې به د ټولو مرکزونو امنیت ټینګ کړي، خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مسؤلین بیا په دې خبرو باور نه کوي. د دې کمیسیون ویا نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل
امنیتي نهادونه په خله یو سوای او په عمل کې بل څه شتون لري. مونږ د امنیت له کابله نگران یو. دا پیغام مونږ ولسمشر ته او امنیتي نهادونو ته په امنیت شورا کې وکړ او امنیتي نهادونو څخه موږ غوښتل چې باید د خبرو په ځای اقدامات ترسره کړي، ځکه چې په سیمه کې کله چې مونږ مراجعه کوو امنیتي ستونزې شته دي.
په افغانستان کې پراتلونکي لمریز کال کې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د امنیت موضوع په دې هیواد کې د سیاسي ګوندونو او نور اړوندو ادارو د اندېښنې وړ مسله هم ده. د چارو څېړونکي باور نه لري چې افغان امنیتي ځواکونه د وکولای سي د دغو انتخاباتو پر امنیت دی وساتي. خو امنیتي ادارې بیا ډاډ ورکوي چې پوره تیاری لري او له ټولو امکاناتو به کار واخلي.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
په تورخم کې افغان چارواکي وایي چې اوس الته وضعیت بيخي آرام دي او په نننۍ پیښه کې درې تنه طالبان وژل دي او بلخوا وسلوال طالبان هم امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې داړولو خبره کوي. دا رنګه د یادې پیښې له امله تړل شوې لار هم د مسافرو پر مخ خلاصه شوې ده. په دې اړه له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواره ریپورت راکړي.
په تورخم کې د سرحدي پولیسو د افغان کمیساري سرپرست نصر احمد ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمه کې د امریکایي بیس تنګدې پیل شوی نه خطه شوخوا تنیمې بجې پای ته ورسیده. نو موړه وایي چې سیمه په بشپړه توګه د امنیتي ځواکونو تر ولکې لاندې ده او دوی ته کوم تلفات هم نه دی اوختي. د وایي چې په سیمه کې هغه وسلوال چې د بهرنوي ځواکونو پر بیزي بریدونه کول په بشپړه توګه وژل دي.
روم را جګیا دا دې خاله کوې باندې لاړه مونږ یې مو تلاخ نه نری ټوله ما هغه خاص نام کړم هغه درې نفر دی ورو را درې نفر درې وړه دا باندې لاړه.
نصر احمد په دې پیخه کې د عامو خلکو او امنیتي ځواکونو مرګ ژوبل نه مني. خود سیمې اوسیدونکو وایي چې دوی درې تنه ډریوران چې هغه وختل د پیخې سیمې نه خپل موټر یې وباسي زخمیان شوی دي.
نو دا پیخه اصلا د امریکایانو به تر رامنځته شوی ده. اول تا حکم سمځه د موټر چې ده دلته کوم ګاری چې بیرته ستنېدونکي دي او دغه د ټیلور باندې بار دي په دوخه مخینه بمونه زیات ځای شوي او دغه پرله پسې چاودنې شوي په دې کې. نو موږ ته داسې معلومات د مرګ ژوبلې نشته چې اوس موږ ته څه معلومات درکړو. هغه کوم ټیلر چې دوی دغه خپلې ساحې نه نه ویستل نو په دې کې یو انقلاق رامنځته شو. هغه د دې دغه خاطر ته لږه کې درې کاسه ځخې شوې. زمانه ملامت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو او د تورخم دکاندار ما زه تقریبا هغه کوم چې د امریکایانو د بیز نه په لري هغه خو تقریبا صاحب د تخیا ته تلاس ډېر د ماکی په پرځنګل سره پورې اوسې په دې سره له سپګاډي سویری او یو دی سرک دی غاړه له سر فریم د دې غاړو کنه چې کوم د غاړي وړي څه پنه یو بدګي ولې اوس پک دی په لسوی دی نو
بلخواد وسلوالو طالبانو وین زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې په تورخم کې امریکایي بیس پوری تړلې د لوی موټرو دوه لوی تمځایونه په بشپړه توګه ویجاړ شوی او په لسګونو لوی موټر لمنځه تللې چې زیاتره یې امریکایي ټانګونه دي. مجاهد وایي چې په دې نه خطه کې تر اوسه په لسګونو داخلي او خارجي امنیتي ځواکونو تمرکز جوړ لاوختي خو کرش مې نه د پډاګه کړي. ولې امنیتي چارواکي به د وسلوالو طالبانو دغه ادعا ویني نه مني. سهار وختي چې کله په تورخم کې وسلواله نښته پیل شوې، د ډیورند د کرښې دغه سرحدي لاره هم د مسافرو پر مخ وتړل شوه چې دواړو لورو ته په سلګونو مسافر په انتظار پاتې وو. خو کمیسار نثار احمد بیا وایي چې دوی شل باندې لس بجې دغه لاره د مسافرو پر مخ خلاصه کړه. په تورخم کې دغه وسلواله نښته هغه مهال رامنځته شوه چې سهار وختي شاوخوا شپږ بجې په دې سیمه کې امریکایي بیز ته نږدې د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتي موټرو لپاره په تمځای کې درنې چاودنې وشوې او له لسو ډېر موټر په بشپړه توګه وسوځول چې وروسته بیا یاد وسلواله نښته پیل شوه چې شاوخوا درې ساعته یې دوام وکړ.
په تورخم کې مو د نښتې واورېدل چې ویل کېږي اوس امنیتي وضعیت ښه شوی دی او لاره خلاصه ده. د تورخم دې خوا د افغانستان کې دننه د امنیتي حالاتو په اړه باندې به راپورونه ته ادامه ورکړو. د غزنی او میدان وردګو دولتي چارواکي وایي په دغه ولایتونو کې د طالبانو پر ضد په عملیاتو او چاودنو کې شپاړس تنه وسلوال وژل شوي دي. دوی وایي په ټپي شوو کسانو کې د حزب اسلامي وسلوال هم شامل دي. د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم د دې پیښې په اړه معلومات راکړي.
چارواکي وایي په میدان وردګو کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او په غزنی کې بیا پر وسلوالو خپل ماین ورچاودېدل چې په دواړو ځایونو کې د شپاړسو تنو وسلوالو د مرګ او ژوبلېدو ادعا کوي. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیانی وایي د دغه ولایت په مرکز جلریز او جغتو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد په روانو عملیاتو کې تیر شپه اووه تنه وسلوال وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. دی وایي په دې سربیره په میدان ښار کې د چاودنې له امله د حزب اسلامي درې تنه جنګیالي هم ژوبل شوي دي.
مې چودنې پترس کې یو لس وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وختله. دوه تنه په جنریز ورسوالۍ کې د عملیاتو پترس کې وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. همدارنګه په مرکز میدان ښار کې د وسلوالو مخالفینو له لوري د پردیشې ومن په چودنه کې د حزب اسلامي درې غړي وژل شوي دي.
خوګیانی وایي په میدان ښار کې بیا نن سهار افغان سرتیرو د وسلوالو یو سیمه ییز قومندان له وسلو سره نیولی چې اوس ورڅخه پوښتنې کېږي. بل خو بیا د غزنی چارواکي دا کوي چې دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې پر طالبانو خپل ماین ورچاودېدلی چې پکې پنځو تنو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وایي دوی پریکړه کړې وه چې د ولسوالۍ په سنګینه کې غونډۍ باندې د پولیسو یوه پوسته جوړه کړي، خو وایي وسلوالو غوښتل وار له مخه تېره شپه په دغه ځای کې ماین خښ کړي چې خپل ماین پرې ورچاودېدلی دی. دی وایي په چاودنه کې درې تنه وسلوال وژل شوي او دوه نور ژوبل دي.
طالبان امنی
طالبان د میدان وردګو په عملیاتو کې خپل غاړې ته وراوښتې مرګ ژوبله نه مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي په میدان وردګو کې د ملګرو په ضد هیڅ ډول عملیات نه دي شوي، خو په غزنی کې بیا پر خپلو ملګرو د چاودنې په اړه نه خبرې ښیي.
امریکایي واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو نوی راپور کې په وروستۍ یوې اونۍ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې د تلفاتو راپور خپور کړی دی. ورسپانه وایي چې په تیره یو اونۍ کې لږ تر لږه سل تنه په دې حملو کې وژل شوي دي. ورسپانه لیکي چې تر ټولو وروستۍ خونړۍ انتحاري حمله په کندهار کې وه چې شپږ ملکي کسان پکې ووژل شول او لږ تر لږه څلور ویشتنه پکې ټپیان شول. د واشنگتن پوسټ د دې راپور نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ لیکي تیر اونۍ په کندهار کې انتحاري حمله وسوه. په فرا کې د ائتلافي ځواکونو 500 ټانکرونو ته ور واچول سو. تر هغه وړاندې په کندوز کې انتحاري حمله وسوه. په غزنی کې د پولندي عسکرو پر ډبرې دوشو او په هرات کې د ملګرو ملتونو د سازمان شپږ کارکونکو وتښتول او ووژل سول. د واشنگتن پوسټ په حواله د وسلوالو طالبانو خبر پاڼه ویل چې سشکال د دوی بمی چاودنې مسلحانه حمله او قتلونه په تیر څو کلونو کې تر ټولو زیات بریالیتوب څرګندوي. د وسلوالو طالبانو خبر پاڼه د دې تر شا عوامل نه دي څرګند کړي، خو د چارو څارونکو د افغان حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې خبرو ته لپیش سوي خنډ نیولی بیا په مصر کې تر وروستۍ سیاسي ناکراری پورې مختلفو عواملو ته اشاره کوي. د طالبانو یو پخوانی ډیپلومات چې اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی هم دی، واشنگتن پوسټ ته ویلي کچېرې طالبانو پر امریکایانو او د سولې پر پروسه ډاډ درلودلی نو له جګړې څخه به یې لاس اخیستی وای، خو اوس د طالبانو پالیسي دا ده چې جګړې ته دوام ورکړي. د وسوالو طالبانو مشرانو بخواله د افغانستان حکومت د غربیانو د ګوډاګي په نوم رد کړی او د امریکا له متحدو ایالاتو سره پر مستقیمو مذاکرو ټینګار کوي. په داسې حال کې چې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه وځي، د امنیتي وضعیت څرنګوالی او راتلونکی د ډیرو ولسي افغانانو لپاره یوه عمده اندېښنه ده. وسلوالو طالبانو سشکال د سری صلیب د نړیوالې ادارې پر دفتر د مهاجرت د نړیوالې ادارې پر ودانۍ د هند پر قنسلګرۍ او یو شمېر نورو بهرنیو ادارو حملې وکړې. واشنگتن پوست ورځپاڼه وایي جمهور رئیس حامد کرزی د شنبې په ورځ په داسې حال کې چې غالباً پر پاکستان یې تور لګاوه چې د وسلوالو طالبانو د حملو شاته لاس لري، وویل چې طالبان باید د بهرنیو د فرمانونو پر ځای کول بند کړي. خو د پاکستان د چارو خپلواکو څېړونکو ورځپاڼې ته ویلي چې دې هېواد اوس پر طالبانو خپل زیات نفوذ د لاسه ورکړی. دوی ویلي چې د وسلوالو طالبانو رهبران د څو کاله پخوا په مقایسه چې په منځوي شوي ډول یې افغانستان اداره کاوه اوس ډېر جهاندیده شوي دي. اوس دوی ځان ته د یو سیمه ییز قدرت په سترګه ګوري چې نفوذ یې په سیمه کې د نورو اسلامي حرکتونو سره مقایسه کیدلای شي. یو شمېر کارپوهانو واشنگتن پوست ته ویلي چې په مصر کې د وروستیو اونیو سیاسي ناکراریو د وسلوالو طالبانو پر رهبرانو ډېر ژور اغېز کړی دی. دوی وایي چې د جولای په درېیمه په مصر کې له واکه د محمد مرسي لرې کېدو او د هغه پر اسلام پالو ملګرو خونړي بندیز طالبان په اسلامي نړۍ کې د قدرت د ویش او شراکت لپاره د امریکا غیر واقعي ژمنې ګڼي. د افغانستان د چارو پوځي او سیاسي څېړونکي وحید مجده واشنگتن پوست ته ویلي طالبان نور خبرو ته نه دي تیار او غواړي چې څرګنده کړي چې د یو لک بهرنیو عسکرو د شتوالي سره هم تقریبا په هر ځای کې عملیات کولای سي. د مجده په وینا دا د طالبان لخوا د قدرت څرګندولو هڅه ده تر څو خلک فکر وکړي چې اوس دا حال دی نو د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به څه کیږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وسلوالو د کندز ولایت په دشتارچی کې د سیمه ایزو پولیسو پر پوسته حمله کړې. په تورخم کې وروستۍ وسلواله نخته پای ته ورسیده. په هرات کې د انجینرانو یو ډله د والی دفتر مخ ته د اعتراض په ډول راغون شوې دي. په پکتیا کې 14 څلور پولیس ټپیان کړل. د ازادي رادیو د وی پانی ازادي رادیو ډاٹ کام د پانی په مخ باندې د څو خبرونو او راپورونو سرلیکونه تاسو کولی شئ د پانی ترشي او د ازادي رادیو تازه مطالب ولولئ ازادي رادیو ډاٹ کام او یا هم ازادي رادیو ډاٹ پیادولری. د سوریه د تحولاتو په اړه لګروسته راپور لرو. خو وسل پاکستانه په پاکستان کې د یو شمیر مخابراتي شبکو لخوا پر هغو ځانګړو بستو یا پکیجونو بندیز اعلان شوی چې خلکو ته په ارزانه بیا یا وړیا د ټلیفون او پیغامونو یا اس ام اس سهولتونه برابرول. د پاکستان د مخابراتي ادارې پاک ټيلي کمیونیکیشن اتاریټي په یو ورستۍ سروې کې پټیلی چې هغه د خلکو لپاره د وړیا اس ام اس او ارزانه ټلیفونونو تماسونو ټلیفوني تماسونو سهولت ټولنیز ستونزې را پیدا کړی دي. د پاکستان د حکومت د اقدام ته د ولسی خلک په سترګوري ده چې دغه شرکتونو ته د سپتمبر تر 2 یعنی نن وخت ورکړی شوی دی چې د سټول پروګرامونه بند کړي چې خلک ارزانه یا وړیا کار ورسخه اخیستل شي. د ازادي رادیو خبريال ریاض موسی خیل په دې اړه راپور لري چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په پاکستان کې د ټولنیزو چارو یو شمېر څارونکي وایي د ځینې ټلیفوني شبکو لخوا خلکو ته د ارزانې بیې یا وړیا اس ام اس او ټلیفوني تماسونو سهولتونه ټولنیز نظم خرابوي. یو شمېر کسان په دې باور دي چې ځوانان د دغه سهولت څخه ناوړه کار اخلي او نورو خلکو ته مزاحمت کوي. په پاکستان کې د ټولنیزو چارو یو فعال شهاب الدین خټک د پاکستان د حکومت د دغه پریکړې ملاتړ وکړ. شاغلی خټک ویل خلکو ته دغه سهولت به وخت ورکړ سوی او لعمله یې په ټولنه کې د قتل تشتونی او زور زیاتی نور ډولونه زیات شوی دي.
دا بالکل درسته خبره ده چونکه دا یو به وخت یو سهولت ته راغله ده. دې کې ډیر مړی وشو، ډیر جګړې وشوې، ډیر کډنیپینګ وشو. دا غي بنیاد چې ده بنیادی طور سره موبایل ده او بیا دا ډیر وګړو خبر کار ده چې په وګړو وګړو خبرو یا دا پیکیج چې کم دي په دې باندې ولګي.
په پاکستان کې د موبایل ټلیفونونو یو شمېر شرکتونو لکه مودې راهیسې د خپل مشترکینو د شمیر زیاتولو لپاره د ټلیفون او اس ام اس بیا په رقابتي ډول ارزانه کړې ده. ویل کېږي چې حتی د ځینې ټلیفوني شبکو مشترکینو د شپې تر یو معین وخت وروسته وړیا خبر خبرې هم کولای سوای. خو یو شمیر خلک وایي چې په ټولنه کې ځینې غیر مسؤول خلکو له دې سهولت څخه ناوړه کار اخیست او خلکو ته ستونزې پیدا کولې. یو شمیر کسان په دې باور دي چې دغه سهولتونه د پاکستان په سختدریځي ټولنه کې د ځوانانو ترمنځ د غیر مشروع اړیکو ټینګولو زمینه برابروي. خو د حکومت دغه وروستی اقدام خپل مخالفین هم لري. د خلکو لپاره د ارتباط پر ارزانه او حتی وړیا سهولتونو د حکومت دغه وروستی بندیز د یو شمیر هغو ځوانانو له شدید عکس العمل سره مخامخ سوی چې د ټولنیزو ارتباطاتو د پراختیا لپاره پر عصري ټکنالوژي اتکا کوي. په اسلام آباد کې یو زده کوونکی اعجاز خان ازادي راډیو ته وایي چې دغه سی بندیزونه د دوی پر ټولنیز ژوند او حتی کورنیو اړیکو منفي اغیز کولای شي.
که دغه شان دا چیزونه بند کړی شي نو هغه کم خلک چې کوم دی یو بل سره چې کوم کنکشن جوړ شوی دی یو ارزان کنکشن دی هغه به هم ختم شي. که تاسو بل سایټ ته وګورئ نو انټرنیټ راغلی، اسکایپ راغلی، دغه شان دي نور لیټسټ سایټونه راغلي، په هغه باندې هر قسم چې کوم په معاشرتي برایانې دي هغه کېږي. بل ورځ به زموږ پی ٹی آئی کوم میډیا چې کوم زموږ دا په دې باندې خلک اپډیټ کیږي یا سوشل میډیا چې دین اپډیټ کیږي په دې دي هم پابندي شي.
په پاکستان کې حکومت د تیری وکال څخه پر یوټیوب هم بندیز لګولی دی.
روسیه نن اعلان وکړ چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د کارولو په اړه د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم د امریکا تورونه ورته د قناعت وړ نه دي. ولسمشر باراک اوباما د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له کانګرس څخه به د اسد د رژیم پر ضد د امریکا د پوځي اقدام غوښتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دمشق پر ضد د نړیوالې ټولنې د احتمالي پوځي اقدام هرکلی کړی دی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راټول کړی دی. وابورو چې څه وایي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل مسکو ته هم د امریکا لخوا د هغو شواهدو په اړه چې وایي د ولسمشر بشار اسد حکومت کیمیاوي وسلې کارولې دي قناعت نه دی ورکړل شوی. لاوروف د مسکو د نړیوالو اړیکو د دولتي انسټیټیوټ محصلینو ته په وینا کې زیاته کړه دا په څرګنده هغه خبره ده چې موږ د مور مېرې سلوک بولو. دا د شخصي سلیقې موضوع ده، یعنی د یو مستبد مشر په وړاندې شخصي دښمنی د دې مفکورې باعث کیږي چې هغه له هرې لارې چې وي باید وپرځول شي. لاوروف زیاته کړه هغه شواهد چې امریکا، برتانیا او فرانسې وړاندې کړي جدي شکونه رامنځته کوي. د زیاته کړه فکر نه کوي چې د سوریې اپوزیسیون به پر دې هیواد د پوځي حمله په صورت کې د سیاسي حل لارې منلو ته چمتو وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبې په ورځ وویل دی اوس قانع شوی چې د اسد حکومت د اګست په 1 نیټه دمشق ته نږدې د څه باندې 1400 کسانو د وژنې لپاره له کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په همغه ورځ له واشنګټن غوښتنه وکړه چې په دې اړه خپل شواهد ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو موضوع په ایران کې بیا په بل ډول انعکاس کړی. پرون د ایران د پخواني ولسمشر هاشمی رفسنجانی له قوله په راپورونو کې د بشار اسد رژیم پر ضد سخت انتقادونه خپره شول، خو نن په همغه رسنیو کې د رفسنجانی په حواله نورې خبرې خپرې شوې وې. د الانا په نوم د ایران د کارګرانو نیمه رسمي خبري آژانس په ډېرې خوارۍ سره د دې راپور د تصحیح هڅه وکړه. الانا خبري آژانس پرون لیکلي و چې رفسنجانی وایي د سوریې خلک چې له یوې خوا د خپل حکومت لخوا په کیمیاوي وسلو په نښه شوي اوس باید د بهرنیانو له برید سره مخامخ شي. خو نن د خبري آژانس سمدستي د دې خبر یوه نوې بڼه خپره کړه. د خبر په نوې بڼه کې د رفسنجانی له قوله لیکل شوي دي چې د سوریه خلک له یوې خوا د کیمیاوي وسلو په وسیله په نښه کیږي او له بلې خوا باید د بهرنیانو له حملې سره مخامخ شي. د تهران رسمي دریځ دادی چې وایي دمشق ته نږدې د اګست د 1 نیټې د حمله مسؤل د اسد د رژیم مخالفین دي. په همدې حال کې عربي ټولنې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په عکس العمل کې د دې هیواد پر ضد نړیوالې ټولنې له اقدام څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو د استعمال مسؤل بللی.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمود روشن له غزنی څخه په خپل اس ام اس کې لیکي په غزنی ولایت کې په دې وروستیو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله زیاته شوې ده. یو اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی لیکي د فواید عامې وزارت نه هیله کوو چې بندي چک سړک وای خامه دی، ډیر خراب دی، ولې ورته پاملرنه نشته. قربان له هلمند څخه ازادي رادیو ته پیغام استولې دی لیکي
ترڅو چې د افغان سرتیرو تنخواګانې زیاتې نشي امنیت نشي ټینګېدی. حنیف فقیری له کابل څخه لیکي، نور نو د پردیو په وادو او شمنه افغانستان نه جوړیږي، افغانان باید په خپله د حل لاره پیدا کړي. او احمد شاه نعیم زاده د فاریاب د غورماچ اونلیکي وی په دغه سیمه کې د بی امنۍ له امله خبرې لیکلې دي چې متاسفانه سم لوستل کېږي نه، خو دا وایي چې په دغه سیمه کې امنیت ښه نه دی. پروانه خبرونه کې د ځوان فکر اونیس پروګرام لرو، په دې کې بعد پکتیا د ځوانانو خبري واوري چې دراتونکو ټول ټاکنو د وضعیت په اړه ځوانان څه نظر لري. خو دا وس ساعت ته ګورم، دوه نیمه بچی دي. احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیز راوري.
ایساف ځواکونه وایي چې په تورخم کې د امریکایي ځواکونو یوې قرارګاه ته نږدې په نننی برید کې درې تنه حمله کوونکي وژل شوي، خو ایساف ځواکونه ته زیان نه دی اوښتی. د تورخم د امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دې سیمه کې نن سهار شاوخوا شپږ بجې لومړی د امریکایي ځواکونو یوې قرارګاه ته نږدې څلور چاودنې وشوې او بیا نښته پیل شوه. په کابل کې د ځوانانو یوې شبکې اندېښنه ښودلې چې په هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ځینې ائتلافونه په قومي اساس جوړ شوي دي. د ولایتي شوراګانو یو شمېر ښځینه غړي شکایت کوي چې په خپلو سیمو کې له امنیتي ګواښونو سره مخامخ کیږي. د ایران یو رسمي خبري آژانس چې النا نومیږي په ډېرې خوارۍ د هغه راپور د تاسیس هڅه وکړه چې د پخواني ولسمشر هاشمي رفسنجاني له قوله د سوریې د حکومت پر ضد سخت انتقاد خپور کړی او په دې هیواد کې د کیمیاوي وسلو د کارولو مسؤول یې بللی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو ته هم د امریکا لخوا د هغو شواهدو په اړه چې وایي د ولسمشر بشار اسد حکومت کیمیاوي وسلې کارولي قناعت نه دی ورکړل شوی. امریکا او ملګرو ملتونو په عراق کې د جلاوطنو ایرانیانو پر یو کمپ وروستۍ حمله چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 50 کسان پکې وژل شوي دي غندلې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په انتخاباتو کې له خپل اصلي سیال د سوسیال ډیموکرات ګوند له کاندید پیر شتاینبروک سره په یو ټلویزیوني مناظره کې ګډون وکړ. د تیرې شپې د یو نیم ساعته مناظرې کوم روخان نه ګټونکی نه درلود. په دوبای کې د یوې ازبکې میرمنې لخوا جوړه دیارلس ساعته لانجه د دې میرمنې له نیول کېدو وروسته پای ته ورسېده. د میرمنې چې ظاهرا د چاودیدونکو موادو یو جالي واسکټ اغوستی و غوښتل چې له خاوند سره یې لانجه د پولیسو په مرسته حل شي. او په ګرجستان کې د پخواني شوروي د دیکتاتور مشر جوزف ستالین نوې مجسمه نن له پرانیستل کېدو څو ساعته وروسته تخریب شوه.
اوس به هم د ځوانانو خبرې واورو. د ځوان فکر اونیس پروګرام دا اونۍ کوربه د داوود تپان.
د آزادۍ رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. داود تپان يم په نننۍ خبرونه کې خراغلاس ترتبایم. د ځوان فکر د نن ورځې موضوع مو د پکتیا او د راتلونکو ټاکنو وضعیت. د بحث ګډونوال مو دی د مدني ټولنې فعال او قومي مشر احمد شاه احمد زئی، د وختون کلتوري ټولنې مشر ډاکټر نعیم احمد زئی او یو تن ځوان اجمل مسعود زئی. په بحث کې درې واړو ګډونوالو ته خراغلاس پم. پسر کے محمد شاہ مزید واڑو چی دا تیرو ٹاکنو پاڑا چی پکتیا کی تر سر شوی دی خپل نظریات را سر شریک کڑی چی دل تا ٹاکنی پس ڈبل تر سر شوی
تیر زل ٹاکنی مپدا سی شرائط تر سر شوی چی خلکو دا آغا سوک چی دی حیواد ملی گٹو تا جمنو دی افغانستان دی ولس سره بیکا چمینه لره دی افغانستان سره مینه لره یوی یغمر مادی امکانات نه درلودل او نه خپل دولت او د ټاکنو کمیسون په ولس کې د عامه پوهاوي د کچې د کموالی تر څو چې خلک په دې ارزښت وپوهېږي زه چاته رایه ورکوم په کومه معیارونه ورکوم یا څوک چې زه کاندیدومه یا د ریاست د جمهوري په خاطر یا د ولایتي شورا د کاندید یا د پارلمان وکیل باید داسې یو شخص وي چې هغه د افغانستان د ګټو سره د ژمن وي نه د شخصي مادیاتو په خاطر. ولې په ډېر تعصب سره هغه څوک په تېرو انتخاباتو کې بریالی کامیاب شو چې هغه ډېرې پیسې درلودلې هغه په درغلي کې ډېر لاس درلود هغه ډېر جعلي کارتونه وکارول. زما پاکې ده په راتلونکي تقریبا نیم میاشتې انتخابات ته پاتې دي یا ټاکنو ته پاتې دي خلک په ډېر شمېر کې تر څو چې حکومت او ټاکنو کمیسون دی خلکو ته اعتماد ورنه کړي خلکو ته باور ورنه کړي چې موږ به په شفاف او عادلانه انتخابات راسي زما پاکته د خلکو ونډه په انتخاباتو کې ډیره کمرنګ وي چې دا به زما پاکته د آینده د انتخاباتو په شواغه باندې به ډیر اغیزه ولري. نو اوس هم وخت ډیر د نه میاشتې پاتې دي که په رښتیا زموږ حکومت او ټاکنو کمیسون یوازې شوار لارې نه په واقعیت کې څو ستونزې د ټاکنو په مخ کې باندې زما پاکته باندې یو امنیت ته سی خلق لدین راغدی زکه په یوازې انتخابات باید مرکز زاغونه کتل سی په مرکز کې انتخابات رښتیا خوي خو په لوسوالو کې مسلمان دی په دې پکتیا کې جانخه لجه دا د لوسوالې دي چې اغل ته هغه څوک سی ډیر پیسې یا ډیر امکانات لري اغل ته صندوقونه لجالي راو نډکی. نو دا
انتخابات کې هم سی
یوازې په مرکز او د احمد ابو لوسوالې کې سی مرکز ته نږدې لوسوالې ده په دې کې انتخابات په رښتینې ډول تر سره شول د پکتیا په ټولو لوسوالو کې سی هغه جا جانخیل همدارنګ په پټان او په ظلمت دین ولسوالی او په ظلمت ولسوالی کې همدارنګ زدران ولسوالی کې دا هغه چا سی ډیرو پیسې واغکړلې ورکړلې په صندوقونه په خپل خوخه باندې کارتونه واچول سی دا تاسو فکر کوئ هغه خلک چې په پرختونی ډول باندې د ولس لپاره ژمنو هغه کامیاب نه شول.
مننه بیا هم وروسته په بحث کې برخه درکوو. هم دا ډول اجمل مسعود چې تیرې ټاکنې له نږدې څارلې د ټاکنو د څرنګوالي په اړه راته وایي د څنګه تر سره سویدی کومې ستونزې پکې لیدلې یا کومې لاسته راوړنې هم پکې وې؟ تیر ځل ټاکنې خو زما په فکر سمې نه وې ځکه چې ما خپله یو کاندید لپاره کار کاوه ما نږدې نه ولیدلې چې هلته به خلکو ته بنډل کارتونه راوړل کېدل او د انتخاباتو کارکوونکو په همکارۍ به یو کاندید لپاره جمع کېدل او ځینې داسې کوم وخت شمېرلو وخت راغی شمېرلو وخت کې به ځینې نور کاندیدانو پانی لاند کې خدای کوم دي خوښ کاندید پانه ویب سیرپ کې خدای له دې ټول بندل اما نه پر تور شمارم او دې وخت مې نه پر ته زنګ وچتا چا ته راي ور کړل هغه ټول چې موږ په سبا مې زنګ وروي شپې ترې وی بجی زه لګیاوم نو ملګری سره دیو کاندید لپاره موږ ټول صندوقونه په خپل ډکړل هیڅ څوک دې او زه ته نو راغلی او بل خپل ویډیوګانې ما ولیدلې چې ځینو کاندیدانو نفر ویشلی وو چې ما دپاره رایه ورکړم دومره پاڼې صندوقونه ډکم او ځینې بل برخه ټاکلې وه چې زما لپاره ډکېږي.
وختین کلتوري ټولنې مشر ډاکټر نعیم احمد زی ته راځو دی به راته ووایي بهرنیان هم دا ځل د ټاکنو په پروسه کې نسته داخل نه دي نو څنګه کېدلی سي چې د دوی د خبرو ته په کتو سي تیر ځل انتخابات داسې غیر شفاف ترسره سول دا ځل څومره تمه کېدی سي؟
ټاکنې د ولسواکۍ یو اصل ده او هر افغان نر او ښځه حق لري چې هغه په شفاف ډول باندې په خپل خوخه د خپل کاندید ته د امنیت په فضا کې رای استعمال کړي او د خپل خوخه کاندید وټاکي. متاسفانه چې تیرو ټاکنو کې مونږ د ډیرو درغلیو شاهدانو ځکه چې دلته یو خو امنیتي ستونزې دي چې تیر ځل ټاکنو کې هم لکه څنګه چې مجید صاحب یا نور ورونو ویلې په امنیتي ستونزې بیخي زیاتې وې داسې و چې په هغه ځایو کې چېرته چې محلونه په ولسوالیو کې و هلته رڼې ټاکنې ترسره شوې هغلته به خلک راغله ناظرین به هم ولاړو د کاندیدانو څارونکي به هم ولاړو هغلته په نسبي ډول باندې ټاکنې شفافې وې خو غیر له دې نه نور په هر ځای کې که په ولسوالیو کې وې که د مرکز په اطراف کلیو کې وې اغلته ټاکنې په شفاف ډول نه وي تن تر اعظم دې تاسو پوښتنه دا ځل ټاکنې دي دې ځل ټاکنو کې موږ له هغه تیر ځل نه زیاته اندېښنه لرو ځکه زموږ د ولسوالیو ډېره برخه په خوا چې وو اغل ته د بهرنیو ځواکونو په شتون کې څه نا څه امنیتي وضعه وه. اوس موږ وینو چې په ولسوالیو کې حتی پکتیا کې موږ حساب یو کو د احمد ابا ولسوالۍ پر امن ولسوالۍ وه او حتی د مرکز ګردیز نه هم پر امن وه. خو اوس موږ وینو چې په دغه تیرو دوه دریو میاشتو را په دې خوا د ولسوالۍ په شاوخوا په یو کیلومتر کې که امنیت وي وي به وړاندې په کلو کې امنیت نسته. نو دلته موږ دوه ډوله ستونزې وینو، یو امنیتي ستونزې دي، بل د درغلیو مسله ده. درغلی هم لکه مخکې چې مسعودی صاحب ورته اشاره وکړله، زمونږ کاندیدان چې تیر ځل هم په ټاکنو کې ځانونه کاندید کړي وو، تر دې حده پورې چې یو کس راغلی ده 1500 کارتونه یې راوړي دي، یو کس په حق کې استعمال کړي دي، همدارنګه پیسې یغو لپاره جمع شوي دي په اکاونټ کې او یغو ته کار شوی ده، که هغه په ولسوالیو کې دي، هغه که په کلیو کې دي، حتی په مرکز کې هم دا کار شوی. مرکز کې موږ یو محل یا دوه محل باندې حساب نه شو کولای چې هغه د ولایت تر څنګ د ټاکنو مرکز وي او هغلته که موږ ووایو چې دا شفاف دي، نه، دا په 1% کې هم ناراضي. زما په نظر نه یوازې پکتیا بلکې د افغانستان په کچه هغه ولایتونه چې هغه نام نه دي ممکن دا کار په ټولو ولایتونو کې وسی.
د ځوان فکر د رڼو اورېدونکو د نن ورځې موضوع مو د پکتیا او د راتلونکو ټاکنو وضعیت ته باس ګډونوال مو دي د مدني ټولنې فعال او قومي مشر احمد شاه احمدزی، د وختون کلتوري ټولنې مشر ډاکټر نعیم احمدزی او یو تن ځوان اجمل مسعودزی. د باس دویمه برخه ده، بیا هم دوی ته ښه راغلاست وایم. په باس کې تاسې د ځوان فکر خپرونه د ازادي راډیو له لارې اورئ. موږ په پکتیا کې د ټاکنو پخوانی وضعیت باندې وغږېدو. پخوا په پکتیا کې ټاکنې څنګه ترسره شوې وې؟ سره د دې چې دلته بهرنیان موجود وو په ټولو ولسوالیو کې، بیا هم په د باس د ګډونوالو له خبرو معلوم شول چې په ټولو ولسوالیو کې هغه څه ډول چې لازم وه ټاکنې ترسره نه شوې. یوه اندېښنه اوس چې په پکتیا کې تر سترګو کېږي هغه دا ده چې په پکتیا کې شکایتونه سوي دي په پرله پسې ډول. دا پوښتنه به موږ احمد شاه احمدزی ته د قومي مشر ده او د مدني ټولنو فعال ده ده ته وړاندې کړو. په پکتیا کې د نوملیکنې مرکزونه کم دي، څوک چې کار نه لري څنګه کولی شي هغه په انتخاباتو یا ټاکنو کې برخه واخلي؟
څومره چې لازم ده د نوم کلي ثبت مرکزونه په پکتیا کې بیخي کم دي. زه یو مثال د خپل ولسوالۍ د احمد آباد درته وایم. زموږ ولسوالۍ په دې داسې ځای کې موقعیت لري چې هغه د کلو خلکو نه ډېر لرې ده. یوازې یو محل په ولسوالۍ کې د ثبت نام لپاره هغه سوی ده، او هغلته زموږ ولسوالۍ په داسې ځای کې موقعیت لري چې موټر کې ورنسي خلک پیاده نه شي وتلی. نو په ورځ کې تقریبا یو دوه کارټن څوک هلته نه اخلي. دغه محلونه د ثبت نام محلونه باید زیات کړي وای. ولما پاکی ده معنی خپل دولت یا ټاکنو کمیسون د دې اراده بنلري سي انتخابات بیا پرېښتون دولت سره سي. زه یو خبره یادوري کومه، تیرې دوه تجربې موږ ولیدلې تپان صاحب. په لومړنیو انتخاباتو کې سیاول انتخابات تر سره سول، خلکو ډیر په ډیر په زړورتیا سره په انتخاباتو کې پراخ ونډه واخیستله. علت یې همدا و چې د خلکو سره داسې هیله وه چې یو سمون به راسي، یو بدلون به راسي، او د خلکو هغه هیلې ارزوګانې چې د راتلونکي په خاطر باندې لرلې چې د موږ لپاره به ډیر کار وکړی سي. ډیرو په پکتیا کې خوندو او ځوانانو مشرانو سپینګیرو په ډیره ولولو په ډیر هغه سره برخه واخیستله. ولې چې خلکو ولیدل انتخابات په درغلی او په ساتر سره سول، هغه څوک چې واقعي نمایندګانو یوې ته رای ورکړې وي د دوی رایو ته دې هغه ته چندان هغه ورنکړی سو. ټاکنو کمیسون د مصلحتونو له مخې د پیسو له مخې نه هغه څوک کامیاب کړ چې دوی خوښه وه. نو خلک ناامیده سول. په دوم ځل انتخاباتو کې تاسو ولیدل چې په پکتیا کې د پکتیا نفوس تقریبا تر 1 میلیون زیاته، ول یو لک دو لک خلکو په د پکتیا په انتخابات د ټاکنو کې برخه ونخسته. اصلي خبره دا و چې خلکو په دې ټاکنو کې مسون باندې اعتماد نه درلود، په دغه پروسې اعتماد نه لولې. دا نه داسې موږ د پکتیا خلک د نظام ته متحد خلک دي، د پکتیا خلک د افغانستان په دې حکومت باندې باور لري. ولې په چیش سي باور نه لري؟ هغه په ټاکنو په درغلي، لکه په کومه پروسه کې چې درغلي وي، فساد وي، نو د خلکو راوتل خلک دا وایي ځکه زه راوم زه محلونو ته رایه ورکړم، هغه څوک چې ما خوښ دي د وړ کاندید او زه یغ ته رایه ورکړم، د ما رایه ته ارزښت نه ورکول کیږي. هغه هلته د تاسو ولیدل چې په سوریه شهزاده کې پیسې ورته کېښودل شوې، د خوښ کاندیدانو ته یو ډالر ورکړلې کمیسون ته، هغه کامیاب شول. هغه چا چې ډېر رایه اخیستلې وې د هغوی رایه ته ارزښت ورنه کړل سو. پکتیا وسنی شرایط سمره ګوره موزی صاحب داخله په مطبوعاتو کې خبره واره چې ما امنیت تضمین کړه د ټول خلکو لپاره راځي واقعیتونه وایي وزیر صاحب داخله ته زه احترام درم ته پکتیا د پکتیا شرایط وګوره د موږ لکه مخکې ډاکټر صاحب ویلي د احمد آباد ولسوالي د پکتیا د امن ولسوالي وه یو نمونه ولسوالي وه لیکن اوس شرایط داسې دي چې د شپې لوونه بجون وروسته څوک راوتلی نه سي اته د ویر نه څوک ولسوالي تللی نه سي د کارت د راګیر رایه واخلي همدارنګه د زرمت ولسوالي کې په جان خېلو کې په لجه کې د غزنی شرایط وګوري د پکتیکا شرایط وګوري د لوګر وګوري خپله وزیر صاحب داخله د عمومي سړک د لارو د امنیت تامین نسي کولای ته به په هغه کلو کې په لرې پرتو ولسوالیو کې چې هغه د پاکستان سره نږدې ولسوالۍ دي هغوی کې به څنګه امن راولي راځي دا هیواد په رښتینولۍ جوړیږي یوازې په الفاظو په خبرو په د مطبوعاتو په خبره نه جوړیږي راځي واقعیتونه ته نور وکړو ولس نور په آینده د ټاکنو د کمیسون او آینده انتخاباتو باندې عقیده هغه نه لري شفاف انتخابات ترسره شي تر څو چې د ټاکنو کمیسون او حکومت خلکو ته ډاډ اطمینان ورنکي چې موږ به شفاف انتخابات ترسره کړو او د تاسو امنیت به تضمین وي زه فکر کوم خلک به انتخابات رانسي او دا د دولت وظیفه ده همدارنګه د حکومت وظیفه هم ده د ټاکنو کمیسون وظیفه هم ده چې د خلکو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه باغ کړي او خلکو دا باور حاصل کړي چې موږ راوځو د موږ رایه بې ځایه نه ځي درغلي به کې نه وي که چېرته همدا انتخابات نه تیرو انتخاباتو په شان باندې درغلي او فساد نه ډک انتخابات وي خلک به بیا هم ناامید نه سي زما په عقیده که چیرې انتخابات شفاف ترسره شي او واقعي نمایندگان استازي ولایتي شورا او پارلمان ته راغ شي خپله فساد ورکیږي ځکه که پارلمان داسې پارلمان وي چې هغه د خلکو د استازي وي د ولس واقعي نمایندګان وي هغه په درغلي او په فساد باندې نه وي راغلي هغوی چا ته پیسې نه وي ورکړي نو هغه داسې یو حکومت جوړوي چې هغه داسې یو کابینه به جوړوي چې هغه ملت ته ولس ته خدمت کولی شي ولې که چېرته په دریا وکیل په درغلي او فساد لاړ هغې هلته یو لک ډالر مصرف کړ تاسو فکر کوئ هغه به خپلې پیسې هلته نه پیدا کوي مجبور د پارلمان کې خپله کمیشن کاري وکړي نو د حکومت او کمیسون د نوی انتخابات ټاکنو کمیسون ته مې خواسته ده چې د خلکو د ولس د امنیت ساتلو په خاطر باندې د رښتینې ژمنې ورکړي او همدارنګه د شفافیت په ارتباط باندې رڼو انتخاباتو لپاره د خلکو ته ډاډ اطمینان ورکړي
مننه احمدزی صاحب مسعودی صاحب نه دا پوښتو تاسو څه فکر کوئ چې دا ځل به د پکتیا په مرکز ګردېز او دیارلس ولسوالیو کې په رسمي او غیر رسمي ولسوالیو کې ټاکنې شفاف وي که د تیر په څېر به بیا هم ترسره کیږي
که تیر ځل ته موږ ځیر شو لکه احمدزی صاحب چې یاده کړله تیر ځل ټاکنې له درغلیو ډکې وې نو د اوس وخت چې له هغه څخه وروسته امنیت هم زیات خراب شوی ده او خلک خپل باور په ټاکنو دفتر هم نه لري او هم په دولت نه لري دومره لکه ځکه چې همدې سبیا ده کړه پخوا زموږ ولسوالۍ کې احمد آباد کې امنیت ډېر ښه و تیرو ټاکنو کې مګر اوس خراب شوی ده او بل د عامه پوهاوي ټیمونو کار نه ده کړی زه خپله مرکز ګردې سره نږدې مګر موږ کلي کې څوک نه دي خبر له ټاکنو په اړه هېڅ معلومات نه لري کوم نفر نه ده راغلی تر اوسه پورې نو له دې نه معلومیږي چې تیر په ځل به سکه د دا ور ټاکنې نورې هم درغلو ډکې وي ځکه چې امنیت نشتون او خپل انتخابات دفتر څه نه دي کړي په دې برخه کې او بله دا خبره چې زیاتره خلکو مخکې باور یو څه په بهرنیو ځواکونو هم وو نو دا ځل هغه د هغو ملاتړ هم نشته نو دې لورې نه هم خلک یو څه اندېښنه نه لري چې سکل امنیت په د ټاکنو په وخت کې خراب وي
مننه مسعودزی صاحب ډاکټر صاحب نعیم احمدزی تاسې د یو مدني ټولنې مشر یاستئ تاسې په خپل وار د ټاکنو دپاره څه کړي دي یا مدني ټولنه په پکتیا کې څه کړي دي یا ما په وایو په برخه کې یا تاسو څومره لیدلی دي چې د ټاکنو کمیسون څه کړي دي دولت څه کړي دي تاسو څومره هغه معلومات لرئ په دې برخه کې اوریدونکو سره شریک
مننه مدني ټولنو یو کار یا دنده یا مسؤلیت هم دا ده چې هغه په ټولنه کې عامه پوهاوي ته کار وکړي که هغه موږ د ټول ټاکنو برخې ته راځو مدني ټولنې مسؤلیت لري چې هغه باید د خپلو وړتیاو یا د امکاناتو له مخې په ولایت کې په ولسوالیو کې د عامه پوهاونې ورکشاپونه جوړ کړي غونډې جوړې کړي خلکو ته د ټاکنو د ارزښت په اړه باندې معلومات ورکړي موږ پکتیا کې دا کار تر ډیره بریده پورې سوی ده او کړی ده خپل مسؤلیت یې ادا کړی البته د امکاناتو په صورت کې زه یو بیلګه درته راوړم په پکتیا کې ډېرې مدني ټولنې دي چې یوه هم د اوښتون کلتوري ټولنه ده چې دوی په پکتیا کې په تیرو درې څلورو میاشتو کې دوه نیم سوه کسان دي درې سوه کسو ته دي عامه پوهاوی د فساد پر ضد یا د ښې حکومتداري په حق لمنې معلومات ورکړل. دا هم له موږ سره په شفافو ټاکنو کې مرسته کولی شي. مثلا هغه داسې کسان وو چې هغه قومي مشران وو، په ولسوالیو کې چارواکي وو، علما وو، مدني ټولنو فعالان وو، دوی ته د فساد په حق لمنې معلومات ورکړل چې د فساد پر ضد باندې څنګه موږ کولی شو په یوه اداره کې په یوه ټولنه کې د فساد مخه ونیسو او یوه ښې حکومتداري ته لار برابره کړو. د دې تر څنګ نورې ټولنې هم شته په پکتیا کې، دوی هم دا کار کړی دی. د ټول ټاکنو دفتر په پکتیا کې دا کار په صحیح ډول زه ځکه نه بولم چې دوی دا کار کړی خو په مرکز کې کړی. په ولسوالیو کې زه داسې څه نه وینم، داسې څه نه ترسره کېږي چې هغلته دي زموږ خویندې، زموږ هغه ورونه چې هغه مرکز ته نه راځي، یا مثلا له مرکز سره ډېرې اړیکې نه لري، یا له مطبوعاتو نه لرې پاتې شوي دي، هغه دې د ټاکنو په اړه باندې معلومات ولري. نو زه د ټول ټاکنو له سیمه ایز دفتر پکتیا کې چې موجودیت لري له دوی او له مرکزي دولت نه هیله لرم چې دغه د عامه پوهاوي لړۍ له مرکز نه ولسوالیو ته وغځوي تر څو زمونږ ټول هیوادوال او زمونږ ټول پکتیاوال د ټاکنو په ارزښت باندې خبر سي، پوه سي او راسي، په ازادانه ډول باندې په ټاکنو کې برخه واخلي او د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي. دولت مسؤلیت لري چې هغه د دغه ټاکنو د ټیمونو چالته ځي ګرځنده ټیمونه دي، د عامه پوهاوي یا مرکزونه لري، یا مثلا د نوم لیکنې مرکزونه لري، د دوی لپاره د امنیت زمینه برابره کړي. موږ غټه ستونزه د امنیت لرو دلته. که چېرته موږ امنیت ولرو زه تاسو ته ډاډ درکومه چې زموږ هغه خطرناکې ولسوالۍ چې جانخیل، وزي، زدران، ګرد څېړی، شواک او کېدای شي چې ساحې نورې وي، تاسو ډاډ درکوم که چېرته امنیت زمینه برابره شي هلته هم خلک راځي په آزاد ډول باندې، په شفاف ډول باندې په ټاکنې ترسره شي او د خپلې خوښې کاندید ته برای ورکړي. که چېرته امنیت نه وي موږ په ګردیز کې هم شفافیت نه وینو لکه تیر ځل چې اوسو، او دغه اوس حالات چې کوم روان دي دا د اندېښنې وړ دي.
مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو. د نن ورځې موضوع مو د پکتیا او د راتلونکو ټاکنو وضعیت دی. د باس ګډونوال مودي د مدني ټولنو فعال او قومي مشر احمد شاه احمدزی، د وختون کلتوري ټولنې مشر ډاکټر نعیم احمدزی، او یو تن ځوان اجمل مسعودزی، درې واړو ته بیا هم د خبرونې په درېیمه برخه کې ښه راغلاست وایم. دا ځل به په حل لارو وغږیږو. په تېرو انتخاباتو کې چې کومې درغلې شوې وې په هغو په اړه مو واورېدل، په پکتیا کې د شته ستونزو په اړه مو هم واورېدل. ولې اوس به په دې وغږیږو چې په پکتیا کې څنګه کېدلی شي شفاف انتخابات ترسره شي، او حکومت څومره مسؤلیت لري؟ د ټاکنو کمیسیون په لنډو راته وایم. احمدزی صاحب،
طوفان صاحب، یوازې دې چې موږ د ټاکنو تقریبا موږ په ډېر وخت لرو، نو میاشتونه زیات وخت لرو، او خپل وخت په بېځایه وخت په ناندرویو او مخکې له وخت نه په قضاوتونو هم د مدني ټولنو فعالین، حکومت او سیاسي فعالین تیر کړي. ښه به دا وي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره یوه تګلاره جوړه شي. په دې نو میاشتو کې که چېرته د ټاکنو کمیسیون همدارنګه حکومت وغواړي چې امنیت تامین کړي، امنیت تامینېدلی شي. همدارنګه ولس هم دې کې ونډه لري. ولس هم باید یوازې په دې اکتفا ونه کړي چې درغلي د موږ انتخابات نه روزو. که چېرته درغلي رښتیا هم ولسونه هم غواړي چې ورکه شي، خپل شفاف انتخابات کېږي، د دې په خاطر چې په پکتیا کې او په مجموع کې په افغانستان کې شفاف انتخابات رامنځته شي، زیات مسؤلیت زه د حکومت د ټاکنو د کمیسیون همدارنګه د ولس، ځکه که ولس هم پکې داخل نه وي په درغلي کې درغلي نه شي کېدلی. نو د راتلونکو ټاکنو لپاره د لومړی ګواښ ته خلکو ته څرګنده چا کېدی هغه امنیت ته. دا خپله د حکومت وظیفه ده چې د ولسونو امنیت تامین کړي، ځکه که یو څوک چېرته ځان کاندیدوي چې د هغه امنیت خوندي نه وي هغه ځان نه شي کاندیدولی. همدارنګه یو چا چې د سر امن نه وي هغه خپله رایګیري ته نه ځي. اوس اکثریت د افغانستان په سطح بیا پکتیا کې چې خوندې ټاکنو ته نه ځي، علت یې همدا ده چې د هغوی په دې ویره لري چې دلته به یوه ستونزه رامنځته شي، یو مشکل به رامنځته شي. نو حکومت چې تر کومه جای د دوی مسؤلیت ته هغه یې نه ده ادا کړی. او همدارنګه ټاکنو کمیسیون ټاکنو کمیسیون که په رښتیا غواړي چې انتخابات شفاف ترسره شي ترسره کیږي، خو لومړی حال دا ده چې په هغه امن ولسوالیو کې لکه چې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې لجه او جانخیل او ځینې نور ولسوالۍ دي، ځکه که چېرته په هغو ولسوالیو کې امنیت وي نو هغه نظارت کون کی د خپل د چاچ ځان نه کانیت کړي دیغو نظارت کون کی ناظرین همدارنګ د ملل متحد او نور هغه داسې ولسوالیو ته ډېر په امنیت په ډول چېرته امنیت وي او که امنیت نه وي نو هغه خلک چې په درغلۍ کې لاس لري او د دغه فرصت نه استفاده کوي سي جانخیلو ته لج ته دغه ولسوالیو ته نه ناظرین تللی سي نه د نړیوالو څارونکو کې تللی سي نو د دې لپاره ډېر ښه زمینه برابره ده سي صندوقونه بیا حکومت رختیا غواړي د افغانستان د دولت رښتیا غواړي دې لپاره یو پالیسی جوړه کړي یو تګلارې دې جوړه کړي په یو داسې میکانیزم د کار وسي چې د درغلي لپاره د درغلي مخه ونیول شي یوازنۍ هغه اداره سي امنیت رامنځته شي او هر ناظر د هر کاندید او د نړیوالو ټولنې ناظرین ټولو ولسوالیو ته بې ستونزې بې کوم مشکله لاړ شي او هلته نظارت وکړي همدارنګه د ځینو هغه خلکو چې غواړي اوبه خړې کې مایان پکې ونیسي دغسې کاندیدان هغه هم نه غواړي چې امنیت راشي ځکه امنیت کې خو دوی ستونزه ده ولسونه دوی ته رایه نه ورکوي دا ولس هغه څوک چې دوی رښتونی استازی ده او رښتیا دوی ته کار کوي هغوی ته رایه ورکوي نو طبعا دا معلومه خبره ده چې داسې خلک چې فساد کې لاس لري او په فساد باندې غواړي انتخابات ته راشي هغه هم په دې امنیت په خرابولو کې لاس لري
مننه مسعودی صاحب که ته راته ووایه ستا په نظر څنګه کیدلی سي شفاف انتخابات اوسي او خلک انتخابات یا رایه ورکونې ته راوځي
مننه موږ انتخابات څو وخت لرو خلک باید دولت یا د ټاکنو خپلواک کمیسیون خلک د انتخابات په ارزښت باید پوه کړي چې انتخابات څه معنی ځکه چې تیر ځل ماته ډېر خلکو داسې وویل چې ما تروس پورې په انتخاباتو کې برخه نه ده اخیستې هیڅ کارت مانه ده اچولی نو خلک نه پوهېږي دوی باید عامه پوهاوي له لارې د مطبوعاتو له لارې راډیوګانو له لارې خلک وپوهوي او بل دولت باید لکه احمدي صاحب چې ویل دولت باید امنیت ډاډ خلکو ته ورکړي ځکه چې امنیت نه وي زما خو چې زما امنیت نه وي زه ولې رایه ورکړم همداسې هر څوک خپل ښځې یا خپله دوی نران نشي کولای چې امنیت نه وي دوی خپل دفتر هغه د مرکزونو ته لاړ شي او رایه ورکړي
مننه ډاکټر صاحب نعیم احمد زی یو پوښتنه دلته بله راولاړیږي هغه دا داسې څومره په پکتیا کې مونږ وینو خلک مایوسه دي هغه ژمنې سوي د کاندیدانو لخوا یا د ولسمشرۍ د کاندیدانو لخوا ورسره سوي یا د اوسني برحال ولسمشر لخوا یا د وکیلانو لخوا هغې ته هېڅ پاملرنه نه ده سوي آیا پکتیاوال به بیا باور وکړي او رای مرکزونو ته به راووځي
پکتیاوال ډېر مایوسه دي موږ ولیدو چې په تیرو ټاکنو کې په ولسمشریزو ټاکنو کې هم ورته کوم کاندیدان چې کوم و د هغه وخت کاندیدان دوی ژمنې کولې او حتی د پکتیا له مشرانو مدني فعالانو سره یې ژمنې کړې وې چې موږ به پکتیا ته غټې پروژې کم له کمه غټې پروژې چې دوی دغه لس کاله یادوي هغه به دوی هر وخت د انتخاباتي کمپاین یو ټاپیک و چې مثلا د مچلغو بند دو د زرمت سرک دو د سټو کنډو سرک او ځینې نورې لویې پروژې په همدغه وادي وي چې پکتیاوال راغله په ټولیز ډول باندې په ټاکنو کې برخه واخیستله او دغه اوسنی حاکم رئیس جمهور د هیواد په کچه په ټولو کې زیاته فیصدي همدغه د پکتیا نه وه چې خلکو ورته رایه ورکړله راغی خو متاسفانه هغه وادي چې دوی کړې وې هغه تر پنځه فیصده پورې هم عملي نه شولې راځو د ولسي جرګې یا د ولایتي شوراګانو وکیلانو ته دوی هم ورته وادي ورکړې وې او دوی اگر چې ډیر کسان چې موږ لیدل په هغه وخت کې بي سي واده کسان هم کې وو ډول ډول کسان وو دوی د درغلیو په وجه باندې راغله کامیاب سول د پیسو لار نه پارلمان لار پیدا کړله حتی یو داسې مثال هم زه ویلی سم چې ماښام کاندید نوم لازم نه چې زیات کړم ماښام یو کاندید وو هغه وروستۍ ورځې د ټاکنو چې ورستنای کس د پکتیا دغه کس ته چې پارلمان ته ځي خو سبا سهار اته بجې یو بل کس لاړو دلته موږ وینو چې په کابل کې هم معاملې وشولې پکتیاوال پکتیا ولس ډېر مایوسه دل پکتیا له هغه وکیلانو نه چې هغه یوغو ته رایه ورکړله هغه واقعي ډول باندې که چا رایه ورکړي هغه ډېر مایوسه دي خلک ځکه چې دوی پتیرو پینزو یا سلورو کلونو کې هیڅ د پختیوالو غږ و نه اورید، او حتی موږ داسې کسان لرو چې هغه ورغلي ټلیفونونه یې ورته کړي دي، د دوی سره یې منډه نه ده کړې، هغه د مشکل ته ځان نه ده رسولی، د ولس غږ یې نه ده اورېدلی. که چېرته راغلي وي، هغه مرکز ته راغلي دي، د پروژو په پرانیسته کې به یې ځان ښوولی وي میډیا ته چې موږ راغلو دغه پروژې پتا وسوه، خو په ولسوالیو کې موږ هیڅ نه دي لیدلي، نه ورغلي دي او نه د خلکو غږ اخیستی ده، نه د خلکو د ستونزو غږ پورته کړی ده، نه د خلکو ستونزو ته جواب ویلی ده. نو په دې وجه باندې پکتیاوال مایوسه دي، اوس هم ناهیلي دي، خو زه بیا هم په دې هیله یم چې پکتیاوال په ټولیز ډول باندې راشي، په دواړو ټاکنو، په ولسمشریزو ولایتي شورا او پارلماني ټاکنو کې برخه واخلي، د یو خوښې کاندید ته رایه ورکړي. خو دلته د مال دولت نه هیله ده چې خلکو ته زمینه برابره کړي تر څو د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي، او هغه ستونزه چې ده هغه امنیت ده.
آزادی رادیو
د ملی یووالي او تفاهم وسیله،
دا وسیله زړه نږدې وساتي او د ملی یووالي تخم وکړي.
که زه وایم چې زیم،
که ته وایې چې زیم،
نه به ته نه به زیم،
که زه وایم چې ته،
که ته وایې چې ته،
هم به زیم هم به ته.